السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو وکړو. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دو ورځني نړیوال کنفرانس کوربه دی. نن حاشیوي غونډې روانې دي او سبا ته به د کنفرانس اصلي بحثونه ترسره شي. نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړې دي. متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې د ترمیز د تر کابل او بیا تر پیښوره پورې د ریل پټلۍ او همدارنګه په ځینو اقتصادي پروژو باندې له نوروف سره خبرې کړې دي. متقی هیله وښوده چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان او سیمې لپاره ښه تمام شي. په اروزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د اروزګان د امنی قمندانۍ ویاند هغه ولي قریشي ازادي راډیو ته وویل پېښه پرون د خاص اروزګان په ششپر سیمه کې شوې. هغه وویل د هاوان یوې ناچاودې سرګلولې له امله چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. په اروزګان کې د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د راپورونو په اساس ګڼ ناچاوده مهمات او ماینونه لا هم په دغې سیمه کې پاتې دي او د خلکو ژوند ګواښي. د افغانستان د یو وتلي غرختونکي علي اکبر سخي مړی لا هم د کیټو غره په لمنو کې د علي اکبر سخي تیرونی د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې د نړۍ دویم لوړې څوکې کیټو ته د خطلو پر مهال مړ شوی. د هایکو وینچرز افغانستان د ګروپ په فیسبوک باندې چې خپل علي اکبر سخي جوړ کړی و د هغه د ورور راشد سخي په اوله راغلی چې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت له هڅو سربېره لا د علي اکبر سخي مړی په غره کې پاتې دی. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د دغه وتلي غرختونکي مړی باید دوی ته وسپارل شي. په اتوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د پاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبې دوام کوي. د پولیو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن په دې اړه وویل
په دې کمپاین کې چې په اتوشتو ولایتو کې یا 2014 ولایتو کې ترسره کیږي په دې کې تقریبا شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي چې عمرونه یې د پنځو کلونو کم دي.
په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. تیر کال بیا څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې. له میانمار اوري چې د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ د دغه هیواد پوځي حکومت څلور ډیموکراسي پلوي فعالان اعدام کړل. دغه څلور فعالان تیر کال په دغه هیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوي وو. په اعدام شوو کسانو کې د میانمار د لرې شوي مشري آنګ سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ د ملي لیګ پخوانی قانون جوړوونکی فیوز یاتاو او د ډیموکراسۍ پلاو فعال کیو مینیو شامل دي. په اعدام محکوم شوي کسان له پوځ سره په جګړه کې د ملیشو په مرسته تورن وو. د میانمار یا برما پوځ تیر کال د یوې کودتا په ترڅ کې واک ترلاسه کړ. اوس هم د دغه هیواد د ملیشو او پوځیانو ترمنځ سخت جنګونه روان دي. خبرونه مو واوریدل. واره بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. تاشکند افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی. نن حاشیوي غونډې شوې دي. د طالبانو حکومت له دې کنفرانس څخه تمې لري. د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي
از این کنفرانس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه یک اثر و رول بسیار مثبت داشته باشه.
د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي. له هغې ډلې تازه په ننګرهار کې سلګونه کورونه وران شوي. لږ تر لږه 15 کسان تر پرون ناوخته پورې مړه شوي دي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټولې اوبو لاندې کړي دي.
311 ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په دې اړه لا هم د ښځو غبرګونونه دوام لري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دو ورځني کنفرانس کوربه ده. د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي دغه کانفرنس ته چې د افغانستان د اقتصاد او امنیت په ارتباط پکې بحث کیږي غوښتل شوی دي. د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د ازبکستان د بارنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره کتلی او وایلی چې د ریل پټلۍ او ګڼو نورو اقتصادي پروژو په اړه باندې بحث کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکي په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ښاغلي ولادیمیر نوروف سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي ښاغلي نوروف د تاشکند په نړیواله ناسته کې د افغانستان د لوړپوړي پلاوي د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې به د افغانستان پرمختګونه بیان شي تر څو د ګډونوالو قناعت ترلاسه شي. مخکې بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه، خو ګډون له غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیرا حمیدي ویلي د رسنیو کارکوونکو منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاشکند نړیوال کانفرنس لامله له ازبکستان څخه مننه کړې چې پخوا به د افغانستان د مسالې په اړه د مذاکراتو اوربن اورکمو د جګړې د پای ته رسیدو په تړاو کانفرنسونه دایریدل، خو دا ځل د افغانستان د اقتصادي پراختیا په باب نړیواله ناسته رابلل کیږي چې دا ښه پرمختګ دی. ښاغلی متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل
سری مسائل اقتصادی صحبت میشه و صحبت میشه کی چطور افغانستان
په اقتصادی مسائل خبری کیږي او په ډیره خبری کیږي چې افغانستان څنګه د ترانزیت او اقتصاد په مرکز بدل کړي، څنګه افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د وصل د نقطې په توګه خپل رول ادا کړي. موږ حاضر یو چې د ټولو هیوادونو سره تعامل ولرو، هم په سیاسي او ډیپلوماټیک برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې.
کابل او اسپابل او پېښور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شوا درې باره صحبت شد و آینده هم صحبت میشه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی د دې وزارت سرپرست د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي پر خپل کړو ژمنو ټینګ ولاړ دی او هیڅ ډلې یا فرد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د دریم هیواد پر خلاف وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان ازبکستان د توغندیو توغېدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلو کومو غړو چې دا کار کړی و دوی نیولی دي.
راپور کې مو د ازبکستان له پلازمینې تاشکنه د تازه جزئیاتو په اړه باندې واورېدل. په همدې مورد باندې د سیاسي او پوځي چارو له کارپو ښاغلي احمد خان اندر سره خبرې کوو چې له سویډن له موږ سره همدا اوس د ټلیفون په کرښه وصل دی. ښاغلی اندر، مننه چې ټلیفون مو واخیست. ازبکستان خو د طالبانو په واکمنېدو سره نظامي تمرینونه وکړل په سرحد کې او اندېښنه یې ښودله، اوس څنګه شو چې نړیواله غونډه نیسي؟ هدف یې څه دی؟
سلامونه ښاغلی سنجی صاحب، تاسو د راډیو ټول اردوونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان موضوع یو نړیواله موضوع ګرځېدلی چې ټول زموږ ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه زبرځواکونه دلته خپل ستراتیژیک اهداف لري. کله چې د امریکا متحده ایالاتو یا غربي نړۍ په ناحیه کې غونډه وکړه او داسې د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وکتل، دلته روسیه هم چې اوس ځان ته یو قوت وایي، هغوی هم دغه غونډه سازماندي کړه چې ازبکستان شاید دین لیک نظر ولري. ازبکستان کوشش کوي د اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري، خو دا غونډه دوی یو خو د خپل ډاره چې په ازبکستان کې اسلامي ډلې پیدا شوي دي، په قرغزستان کې هم داسې قرغزستان کې هم دوی د خپل ډارېږي، او له بلې خوا کوشش کوي دغه د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره چې افغانستان ده دې کې خپل د تجارت او د خپل صادرات په خاطر هڅې ګړندې کړي. او دې کې نن چې دا غونډه روانه ده، سبا به هم روان دي، دا بهرني آباد لري. په داخل کې دوی لکه څنګه چې ویلې د تجارت خاطر باندې او د خپل اړیکو خاطر چې څنګه دا ورپکې دي، ته ورته تاسو ویل چې په دوه میاشتو کې دوه وارې د په دوه ښارونو شاو ترمز یو بل سره دي ښار دي دوی د افغانستان په غونډې وشتل شوی ده. که چېرې دوی اړیکې له طالبانو سره سره ونه لري، امکان ډېر لري چې دغه وضعیت د دوی امنیتي خراب شي. له بلې خوا روسانو چې پاکستان ته
مننه ښاغلی اندر، فکر کوي چې طالبان په ټولو سیمو باندې واکمن دي، کولای شي چې دغه اورپکو ډلو مخه ونیسي او نورو ته ګواښ پېنه کړي، سره لدې چې دوی دا ژمنې کړي مګر بیا هم پېښې تکرار شوي.
مننه کوم. افغانستان کې 300 کاله جګړه وه، دلته اوس یو منظم ستاندرد وسوال پوه د جنوري زموږ کشفي استخباراتي ارګانونه که څه هم اسلامي امارت ځینې ډاډونه نړیوالو او ګاونډیو د سیمې وادو ترکي په داسې امکان لري موږ سرحدونه خلاص شي، دلته ډېر خلکو کار کړی دی، دا استخباراتي کړیو همداسې توریستي دی، دلته په داخل کې علاقات لري، دا هر څه دوی هم نیول، ځینې خلک چې په تاجکستان یا په ازبکستان رکتونه پرکودا افغانان دي، د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت نه دغه توریستي ډلې استفاده کوي شي او دلته پخواني وسیم پراکټونه پاتې دي، هر وخت کولی شي زموږ
خغل اندر د اقتصادي مسایلو پاره کرا شو. دوی خود ریل پټلۍ په ایجاد باندې مغږیږي چې ترمیزه به تر کابل او تر پېښور پورې غځیږي. فکر کوي دغه پروژه واقعا ممکنه ده په داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت پیسو ته اړتیا لري او خلک هغه اساسي خدماتو ته اړتیا لري، څه چې دغسې لوی پروژې بیا عملي شي، یعنی عملي کېدل څومره ممکن دي؟
کله کله چې د سیمې وادونه دا پټي او دا پټلونه دي چې څنګه لري د څنګه لري کوشش کیږي. خو ما د تاسو پر پور کې مور دل د طالبانو استازي زته خوشاله چې افغان په توګه دی استازي دا څنګه کې غوښتل شي دي ځکه چې دا وسان پاک د غونډې به دوی وتل شي. خو دوی ته هم زما په اند یو شرم خبره چې خالي لاس ورغلي دي په داخل د افغانستان کې مسله ته فکر نه کوي، د خلکو حقوق دي، ښځو حقوق دي، نجونو ملکونه باید خلاص کړي وي، په جګړه غاړه تللي وي، افغانستان کې یو سیاسي مشروعیت درلود، د افغانستان کې یو لویه جرګه دایره شوی، هغه د سیاسیونو د دعوت کمیسیون چې په یو قسم په غیر اکتیو ډول فعالیت کوي، ټول سیاسیونو نه دي راغوتي، وادي چې ورکه شوی دا نشته په داخل کې زبانه چې فزیکی امنیت وجود لري، دوی هم ډېر کوشش کوي، خو اساسي کارونه نه دي شوي او دوی داسې لوی کارو ته چې په کې د پاکستان هدف ته لکه د زغالو مادنونه چې زر زر کاري شروع شو او هغه ګټه پاکستان ته رسېږي، دا دغه پټلوی کار اول خو دا ډېر ډېر غټه پروژه ده، دا چې اسانه خبره نه ده که څه هم ګټه افغانستان ته ډېر رسېږي، خو له دې نه مهمه ده چې حکومتداري د یو معیاري حکومت شتون ده په افغانستان کې، ځکه د افغانستان خلک همدا اوس د تشویش سره مخامخ دي، رواني امنیت نه لري، اقتصادي سیاسي نه لري، زمونږ تجاران خپل کار صادرات او عدالت هم نشي کولای، یوازې یو څه $200 رسېږي، نو دغه تعامل چې دوی غواړي موږ غواړو د نړیوال سره تعامل تلاشو، همدا اوس کاغلی متقیته ویل اول باید د خپل لسر کې تعامل پلان شي، د ولس په خوخه باید د حکومت ولري او بیا سیاسي تعامل نړیوال همدغه باندې دی دور کیږي، خو په خپل به سیاسي تعامل جوړیږي او دغه غټي پروژې به عمل کیږي. د دې پروژو په ریډل باندې ستزمن کوي ځکه همدا اوس ځینې توریستي ډلې لکه داعش نورو په داخل کې مقاومت په نامه دي، دا به یو څه کار به تکنی کی که به نه چې د افغانستان فعلي حکومت د افغانستان په داخلي چارو دې پوکاسي
ډېر مننه کوم. احمد خان اندړو سیاسي او پوزي چارو کارپول سویډن له موږ سره د تاشکند ناستې په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریکاو کور موده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. ننګرهار ته هلته سیلابونو خلکو ته سخت زیان اړولی، د راپورونو په اساس شاوخوا 300 کورونه پرونو نن هلته وران شوي دي، همدارنګه لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبره تایید شوې ده. له سیمې څخه دغه راپور واوري.
په ننګرهار کې د تیرې یک شنبې د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی، کوم چې کور یې لوېدلی او ټول اسباب سیلابونو وړي، خاورو لاندې کړي او له منځه تللي دي. گل رحمان د ننګرهار د خیوی ولسوالی اوسیدونکی دی، د وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده، ځمکه یې ټول اوبه لاندې کړي دي، اپل ټول کورونه ډېر اوبه لاندې کړی ده. دا موږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سره کومک وکړي.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو لري پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې د دغه سیلابونو له کبله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسؤلانو د معلوماتو لمخې د تیری ورځې د سیلابونو له کبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکې له منځه وړي دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د دغه سیلابونو له کبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښت اوله خوګیاڼی چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي. پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. دی وایي چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دي ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره یې هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیره ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټیکوټ چین مبندري کوز کونر سررود او ځینو نورو سیمو کې ولسی خلکو ته زیانونه اړولي دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلې دي، د کور وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت ته لومړیتوب ورکړي، ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقام او امنیت قمنداني مسؤلانو د یکشنبې په ورځ په یو لړ خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړې او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسی او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي. د ځای حکومت د رسمي ارقامو له مخې نه یوازې په ننګرهار بلکې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو زیانونه اړولي، خو په ننګرهار میدان وردګ او نورستان ولایت کې 14 تنه وشلي دي. د اوبو او اقلیمي چارو د پوهانو په باور په افغانستان کې دا مهال ورښتونه او سیلابونه غیر طبیعي دي چې د خلکو د نه چمتووالي له کبله د زیانونو کچه ورسره لوړه ده. دوی د سیلابونو پر ځایونو د کورونو د نه جوړېدو او اوبو ته پر لارو پرېښودو ټینګار کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دریسو یو ولس ورځی کې چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پرتنجونی خوانځي ته لتاګمارو میشوي. یو شمیر نجونو له آزادی رادیو سره خبرو کې ویل ورځی تربلې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې ډېریږي. تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خبره شوې چې یو ښځه له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې لاغوي غواړي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نجو زیات په دغه رپورټ کې
دا د یوې ډاکټرې میرمنې ویډیو ده چې خی له څونورو ښځو سره د طالبانو یوې ادارې ته ورغلې ده او د نجونو د ثانوي ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. دا ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې ډیره خپره شوې ده معلومه نه ده چې په کوم ولایت کې ثبت شوې ده، خو دا ښځه طالبانو ته په خطاب کې وایي
راسی چلاس خود یعنی شد اونا نگاری غیرت غیرت بکر زمان لور باید تحصیل وکی چه تحصیل خدمت بکی
د طالبانو لبیا واکمنې دوه 311 ورځې تیریږي او په دې موده کې لښپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوې دي. د نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو د سازمانونو له ډېرو غبرګونونو سره هم طالبانو د نجونو د ښوونځیو په برخه کې انعطاف نه دی ښودلی. هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته له تګه منع شوي دي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په کابل کې د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وایي په ورستی تعلیمی کال کې لزده کړو پاتې شوې ده او دا ورته ځورون کې ده. نو موړی وایي خوانځي ته د بیرته تک هیلې ورستر بلې مړاوي کېږي.
د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې یو کال کېږي د نجونو ښوونځي تړلي دي او نجونې د زده کړې حق نه لري. که ښوونځي خلاص وای سږ کال به موږ د 12م ټولګي فارغان درلودل، خو له بده مرغه اوسې نه لرو.
په هرات کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي ډېر زده کوونکي تر دې حده ناهیلي شوي دي چې په ژور خفګان اخته شوي دي.
د زده کوونکو یوازینۍ خبره دا ده چې ستړي شوي دي او نور هیلې نه لري. له یو خوا زه د یو ښوونکي په توګه هغوی ته انګیزه ورکوم چې صبر ولري او هیله منې اوسئ، خو له بلې خوا له حقیقتونو سره مخ کیږي ځکه هره ورځ خبرونه اوري. باید ووایم چې د زده کوونکو رواني حالت ډېر خراب دی.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د ښوونځیو د خلاصولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې د ښوونځیو د خلاصولو پرېکړه د طالبانو د رهبري په لاس کې ده. خو د یوه کال له تېرېدو سره هم طالبانو له نړیوالو فشارونو سره د نجونو ښوونځي خلاص نه کړل او دا زده کوونکي تر اوسه لا بې برخلیکه دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته وغځېد، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ سیمو کې بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ دی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونو د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونه تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تیره ورځ کیف اعلان وکړ چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي د اوکراین په ختیځ سیمې خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 13مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یو کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پاوز دوه نوي غړي په بشريت ضد جرمونو محکوم کړي دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 146 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږکال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
په کابل کې د فوټبال پرمختګ جام په لومړۍ لوبه کې ابو مسلم لوبډلې 1-0 بریا خپل کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه لیګ تیر ورځ په کابل کې پرانستل شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي چې د فوټبال ودې او پراختیا په مخه تر سره کیږي د څلورو ولایتونو 15 لوبډلې پکې ګډون لري. په دغه لوبډلو کې له کابل نه استقلال، فرانه ابو مسلم، لوګر ولایت نه اتحاد او کاپیسا نه پیروزي لوبډلې د لیګ په بڼه لوبې کوي چې د لسو ورځو لپاره به وي. هرات ولایت کې د کراتی سیالي ترسره شوې. د افغانستان د بدن بدني روزنه ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د غسیالې د هرات او فراه ولایتونو سلو تن ورزشکارون په ګډون سره د هرات ولایت د بدني روزنه ورزش سیاست په لوبغالي کې 13 ورځ تر سره شوې. د غسیالې چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي، د کوچنیانو، نویو ځوانانو، ځوانانو لویانو سنی کټګوریو له مخې په 1400 وزنونو کې د غلوبغاړي دیو بل پر وړاندې ولوبېدل. د دې سیالیو هدف په یاد ولایت کې د کراتی ورزش ته وده او د ځوانانو هڅول خودل شوې. او هندستان کې د شطرنج نړیوالې لوبې پیلېږي. د ورزشي اجنسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د شطرنج څلور څلوېښتم پړاو نړیوالې ټیمي لوبې د هندستان په چنای ښار کې د روانې جولای میاشتې په 28مه نېټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې رسمن پرانستل شي. دغه سیالۍ چې په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي، سږ کال به د نارینهوو په برخه کې د 138 هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي چې افغانستان به هم د دغو هیوادونو په منځ کې شامل وي. دغه سیالۍ به د اګست په 10مه نېټه پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. دغه پسلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي په کار باندې لګیا دي. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکیټ ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان په منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کنډو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغو سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو پاره ازادي راډیو ته ویل،
په نورګرام، دعا، په منډول ورسوالۍ کې ودو، ملیل، شفته، پلګل، بجګل، بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپري وو یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې ورغول شي. 496 ولسي خلک به په کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوچنیانو لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسان ته پکې د کار زمینه برابرېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو تر څنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغولي اړین دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422122114115. شمیره بیا وایم 00422122114115.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیولې. دولت شپږنی منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس پور شو د تاسو پیغامونه به واورو.
پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ سیلاونو ډیره ځپلې ده. ډیر خلک یې زیانمن کړي دي، مالي او ځاني تلفات یې وروړولي دي. له حکومت او له نړیوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې دې ولسوالۍ چې په جمهوریت کې و هم پاتې ولسوالۍ ده، سمرستې نه دي ورسول شوې او اوس هم دا سیلاب ځپلو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. ډیر اړین وسایل ته ضرورت لري، غواړي چې مرسته ورسره وسی. ډیر بې وزله خلک دي، حتی ډیر دې سیلابونو ډیر کورونه تباه کړل، ډیر ړنګ کړل. غواړو نړیوالو څخه او له اوسني حکومت څخه چې ظلمت ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي.
زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه د مایګان د کلي څخه وروره خبره کوم. زموږ په کلي کې کلینیک نشته، وروره زموږ مریض تر ځایه نه رسیږي. عریضی مو کړی دی خو موږ وایو کلینیک ته راستو خو نه راستی. وروره دغه زموږ خبرې تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي چې دغه کلینیک ته موږ ته راوستي او بل چې دی که یو چا مچر درلوده یو روپۍ درلوده دغه مریض تر یو ځای رسیږي. زموږ دا بس دلته په کور کې راته پروت اخر مړ سي او بخو بیخي پر مخ باندې پاکي او بخو نه لرو. دغه یو ځای شي او څاکو به هغه پر بودګان باندې راوړو خپل کار پکوو. د اوبو غم زموږ خوړې سي، زموږ د کلینیک غم دی خوړې سي. دا زموږ د مریض چې تر یو ځایه موږ ورسو وروره، دا زموږ خبرې تر لوړ مقامات ورسوي. سلام علیکم.
ومنه ولسوالۍ
زواکی کله پکتیکا ولایت تاسو ته خدای پیغام پرېږدم. زموږ په منطقه کې خو د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، بیخي کیفیت چټ ده او بیې ډېرې لوړې دي. یو جی بی انټرنیټ تقریبا 15 افغانۍ تر 100 افغانۍ پورې قیمت لري او کیفیت یې بیخي ضعیف نه، بیخي کار نه کوي. زموږ له لوړو مقاماتو نه دا غوښتنه ده چې دا مشکل زر تر زره حل کړي، خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211.